Radio. Radio Azadi.
په راتلونکي نیم ساعت کې اوري د ننګرهار چارواکي وایي په سلګونو ځوانان د داعش سختري د ډلې پر ضد د مبارزې لپاره د افغان قواو تر څنګ درېدلې دي. السلام علیکم او سهار په خیر. په افغانستان کې د سهار او بجې سوې د ازادي راډیو دوله ساعته خبرونه له همدې شېبې په لومړي نیم ساعته خبري مجلې سره پیل سوې. نن د شنبه ده، د مرغومي یا جدي شپږمه د دسمبر میاشتې شپږویشتمه. له خبرونو یې پیلوو. د ننګرهار د سپینغر غیر رسمي ولسوالۍ قومي مخورو په دې ولسوالۍ کې د داعش ډلې د ځپلو په هدف د عملیاتو غوښتنه وکړه. د پکتیا والي ژمنه وکړه چې په دې ولایت کې به د پانګوالو لپاره د یوه صنعتي پارک د جوړولو او هغوی ته د لازمو اسانتیاوو د برابرولو لپاره لازم ګامونه واخلي. د پاکستان دفاع وزیر ظاهرا اسرائیل ته د ځوابي اټومي برید خبرداری ورکړ. د ننګرهار د سپینغر غیر رسمي ولسوالۍ قومي مخورو په دې ولسوالۍ کې د داعش ډلې د ځپلو په هدف د پوځي عملیاتو غوښتنه وکړه. د والي ویان عطاالله خوژانی ازادي راډیو ته نور معلومات ورکړل.
دوی وویل چې زیات شمېر د سپینغر ولسوالۍ اوسیدونکي په ښار او نورو سیمو کې کډوال دي. عملیات دي په ولسوالۍ کې ترسره شي او له هغې وروسته دوی ته تدبیر ته استوګنې زمینه برابره شي.
د والی ویاند وای د سپینغر قومي مخاورو ژمنه وکړه چې د ولسوالۍ د امن پټینګښت کې به له دولت سره همکاري کوي. د افغانستان په ختیځ کې د سرحدي قواو یو قمندان وای د خپل فعالیت په ساحه کې به د دولت ضد وسلوالو هر ډول فعالیتونه شنډ کړي. د ختیځ زون لپاره د لومړي نمبر سرحدي لوا قمندان سمونوال محمد ایوب حسین خیل دا څرګندونې پرون په هغه امنیتي غونډه کې وکړې چې د ننګرهار، کونړ او نورستان ولایتونو ځینو چارواکو پکې برخه درلوده. د ننګرهار مطبوعاتي دفتر په اعلامیه کې ویلي چې ښاغلی حسین خیل د سرحدي ځواکونو د ستونزو د حل ژمنه هم وکړه. د پکتیا والي ژمنه وکړه چې په دې ولایت کې به د پانګوالو لپاره د یوه صنعتي پارک د جوړولو او هغوی ته د لازمو اسانتیاوو د برابرولو لپاره ګامونه واخلي. تورن جنرال زلمی ویسا دا خبره پرون د پکتیا ولایت له صنعتکارو، سوداګرو او پانګوالو سره په کتنه کې وکړه. د پکتیا د والي ویان عبدالله حسرت په دې اړه له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل صنعتکارو هم خپلې ستونزې له والي سره شریکې کړې.
د پکتیا د صنعتکارانو ټولنې ستونزو په بیانولو کې تر ټولو وړاندې د صنعتي پارک تنشتون یادونه وکړه. ورسره د برق تنشتوالی او د دوی د جوازونو پر اخیستلو کې د بیوروکراتیکو خنډونو یادونه یې وکړه.
د پکتیا د ولایت مقام وایي د صنعتي پارک تر جوړېدو د مخه باید په دې ولایت کې د برېښنا د کمښت او کانالیزیسیون ستونزه حل شي. د پاکستان دفاع وزیر خواجه محمد آصف ظاهرا اسرائیل ته د ځوابي اټومي برید ګواښ وکړ. د دا ګواښ د یو خبري ویب سایټ د یو راپور په ځواب کې وکړ. دغه ویب سایټ د جعلي خبرونو په خپرولو کې نوم لري. د اسرائیل دفاع وزارت وضاحت ورکړی چې د ای ډبلیو ډی خبری سایټ د دې هیواد د دفاع د پخوانی وزیر موشا یعلون په حواله هغه څه خبره کړې چې نوموړي نه دی ویلي. دغه خبری ویبپاڼې ادعا کړې چې د اسرائیل د دفاع پخوانی وزیر موشا یعلون ویلي که پاکستان سوریې ته پیاده ځواکونه ولیږي نو اسرائیل به پاکستان په اټومي برید له منځه یوسي. خو د پاکستان دفاع وزیر د جمعې په ورځ په خپل ټویټر کې ولیکل اسرائیل دا هیروي چې پاکستان هم اټومي وسله لرونکی هیواد دی. د خواجه آصف په ځواب کې د اسرائیل دفاع وزارت په خپل ټویټر پاڼې کې د دې خبري وضاحت کړې او لیکلي دي چې د اسرائیل د دفاع پخوانی وزیر داسې کومه خبره نه ده کړې او دا خبر هیڅ حساس نه لري. پاکستان وایي د شنیت لمخې 260 هندي کب نیونکي خوشې کړل. پاکستانی چارواکو پرون یک شنبه وویل دا کسان د کراچي له ساحلي ښار څخه خوشې سوي دي. د کراچي د مالیر زندان سرپرست مرستیال شنیل حسین شاه وویل
ہمارے پاس ٹوٹل 518 انڈین فشر مین ہیں.
مشترا ٹوٹل 538 ہندی کبنیون کی بندیان دی. دا پاکستان دا حکومت لخوا دا شنیت لمخی 260 کبنیون کی نن آزادی جی. او 219 نور به د 2018 میلادي کال د جنوري پر 15 خوشحالي پاکستان دا ګام د دې هواد د بنسټګر محمد علي جناح د زوکړې د ورځې او د کرسمس په مناسبت پورته کړی دی. ایران ویلی له امریکایي شرکت بوئنګ څخه د اخیستونکو اتیا الوتکو نیمایي قیمت به ورکړي. د ایران دولتي خبري اژانس ایرنا د ترانسپورت د مرستیال وزیر اصغر فخریا کاشان په حواله راپور ورکړی چې ویلی دی هیواد به د فرمایش بڼې او انتخابي امکاناتو ته په پام سره د دغو الوتکو درانیولو د معاملې د 16.6 میلیارد ډالرو نیمایي پیسې بوئنګ شرکت ته ورکوي. بوئنګ شرکت تر اوسه په دې اړه کوم تبصره نه ده کړې. د مسکو چارواکي وایي د الکساندروف ډلې لږ تر لږه 18 هنرمندان او کارکوونکي په تور سمندرګي کې د روسیې د پوځ د الوتکې په سقوط کې مړه شوي دي. د هنرمندانو په دې ډلې کې د روسیې د وسلوالو ځواکونو سندرغاړي او نڅاګران شامل دي. دغه TU-145 ډوله الوتکه د روسیې له سوچي څخه تر الوتنې لنډه شیبه وروسته پر تور سمندرګي نسکوره سوه. د روسیې د دفاع وزارت مهین نیکولای پانکوف تایید کړی چې د الوتکې د سقوط په نتیجه کې په 2 مړیو کې 18 د سندرو او نڅا د ډلې غړي دي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د دې پیښې په تړاو نن دوشنبه د ملي ماتم د ورځې په توګه اعلان کړی ده. د روسیې د پوځ د موسیقي د برخې یو پخوانی غړي سرګي د دې پیښې په اړه د چین مرکزي ټلویزیون ته وویل زه تقریبا له ټولو قربانیانو سره بلد وم، په ځانګړي ډول له ارتم سره چې په دې پیښه کې مړ شوی دی. زه دلته راغلی یم چې د الوتکې د نسکورېدو په دې پیښه کې له مړیو سره خواخوږي څرګنده کړم. د روسیې دغه الوتکه د سوریې له زقیته نږدې د روسیې یوې پوځي اډې ته روانه وه چې د نوي کال په مناسبت هلته ډېره روسي پوځیانو ته کنسرت ورکړي. د روسیې دغه پوځیان په سوریه کې د ولسمشر بشار الاسد د رژیم په ملاتړ په پوځي مبارزه کې برخه لري.
د هم د کابل په ګډون د ځینو لوی ولایتونو د هوا د حالت وړاندوینه چې د سنتیګریډ په کچه اټکل شوی. نن به په کابل کې اسمان به لمر وي، هوا به سړه وي، د تودوخې لوړه درجه 45 او ټیټه منفي 2. په کندهار کې به اسمان لمر وي، د تودوخې لوړه درجه 30 او ټیټه 4. په هرات کې به اسمان ځای ځای وریځ وي، د تودوخې لوړه درجه 21 او ټیټه 15. په مزار شریف کې به اسمان ځای ځای وریځ وي، د تودوخې لوړه درجه 12 او ټیټه 15. په بدخشان کې به اسمان وریځ وي، د اورښت امکان شته، د تودوخې لوړه درجه 14 او ټیټه 2. او په جلال آباد کې به اسمان لمر وي، د تودوخې لوړه درجه 6 او ټیټه 4.
مرزی احمد زی د هوا له حاله خبر کړو. د سید قدر جلالوف په تخنیکی همکاري په دې خبرونه کې د راپورونو په برخه کې اوري. د ننګرهار چارواکي وایي په سلګونو ځوانان د داعش سخت دریځې ډلې پر ضد د مبارزې لپاره د افغان قواوو تر څنګ درېدلي. ننګرهار ته له پاکستانه راکډه سوې کورنۍ وایي ژمنې ورسره سوې وي خو عملي سوي نه دي.
دی ویلی چې دیو ته به ډالرې ملاویږي، دیو ته به نمرې ملاویږي، دا شی ملاویږي، هغه شی ملاویږي، دلته چې موږ دیسه ملو نه.
په زابل کې دولتي پانتون جوړیږي.
زابل 50 کال کېږي چې ولایت شوی دی. تر اوسه پورې زموږ یو کور هم په نورو پانتونونو کې ملو. دا به په لومړي قدم کې د زابلي خویندو لپاره لوړ زده کړو سره مینوال دي، د هغوی لپاره به ډېر ګټور دي.
دفاع وزارت وی افغان پیلوټ نیلوفر رحمانی چې په امریکا کې د پناه غوښتنه کړې ده په هیواد کې له هیڅ امنیتي ګواښ سره نه مخامخ. په روسیه کې نن د ملي ماتم راز ده. هغه هم د یوې الوتکې تر نسکورېدو وروسته چې په نتیجه کې 2 کسان مړه شول. تر 9 بجو نړیوالو ورځپاڼو ته هم کتنه کوو. د ژوند رنګونه هم درته لرو. د ننګرهار ولایت چارواکي وی پاچین ولسوالۍ کې سلګونه ځوانان د داعش ډلې پر ضد جګړه کې د افغان امنیتي ځواکونو تر څنګ درېدلي دي. بلخوا د سیمې قومي مشرانو له امنیتي ځواکونو څخه غوښتنه کړې ده چې د وسلوالو او مخدره موادو د قاچاق په وړاندې پراخه او جدي مبارزه وکړي. تفصیل د رضوان مراد په راپور کې.
د ننګرهار چارواکي وی شاوخوا 1500 ځوانان په پچیراګام ولسوالۍ کې په امنیتي پوستو کې ځای پر ځای شوي دي. دا سیمه ییز خلک په پچیراګام کې چې په دې ورسیو کې د افغان امنیتي ځواکونو او داعش ترمنځ د جګړو ډګرو د دې ډلې پر ضد پاڅېدلي دي. دغه راز په پچیراګام کې تازه جوړ شوي امنیتي پوستې هم د ملي امنیت سرتیرو ته سپارل شوي دي. په همدې حال کې پرون د ننګرهار په غنی خیل ولسوالۍ کې د افغان امنیتي ځواکونو او ملکی ادارو ترمنځ د همغږۍ د پراخولو لپاره غونډه وشوه او ګډونوالو پکې د تروریزم او نشه یي موادو د قاچاق پر وړاندې په جدي او پراخې مبارزې ټینګار وکړ. اخوا بیا د سپین غر غیر رسمي ولسوالۍ قومي مشرانو په جلال آباد کې د ننګرهار له والي سره په کتنه کې د دې ولسوالۍ د رسمي کېدو غوښتنه وکړه. د ننګرهار د والي ویان عطا الله خوګیاڼي په دې اړه وویل،
ننګرهار والی د دغه لیدنې پر مهال د سپینغر ولسوالۍ مخورو سره ژمنه وکړه چې د سپینغر ولسوالۍ د رسمي کېدو لپاره به وروستۍ هلې ځلې ترسره کړي. په دغه برخه کې ګڼ شمېر اقدامات ترسره شوي دي. د سپینغر ولسوالۍ د رسمي کېدو مراحل هم تر یوه کچه پورې طی شوي دي او هیله مند ده چې د لږو هلو ځلو په ترڅ کې د سپینغر ولسوالۍ په رسمي ډول د ولسوالۍ په توګه وپیژندل شي.
د ننګرهار ولایت چارواکي وای سپینغر شاوخوا 200 زره نفوس لري. د پاکستان پولیټنیک دی د ننګرهار په یو شمېر ولسوالیو کې په دې وروستیو څو میاشتو کې د اسلامي دولت په نامه ډلې یا داعش فعالیتونه هم زیات شوي دي. خو افغان امنیتي ارګانونه وایي چې د پچیر آګام کوټ او چین ولسوالیو په ګډون د ننګرهار په زیاتو سرحدي سیمو کې داعش ډلې ته کلک ګزارونه ورکړي دي.
ومردل چې د ننګرهار چارواکي وایي سلګونه ځوانان د داعش ډلې پر ضد جګړه کې د افغان امنیتي ځواکونو ترڅنګ درېدلي دي. بلخوا ننګرهار ته له پاکستانه راستنه شوې کورنۍ له سرپنا د نشتوالي څخه شکایتونه لري. چارواکي وایي چې د راستنه شوو کډوالو لپاره د یو ښارګوټي پر جوړېدو کار پیل کړی چې 1500 کورنیو ته به په دې کې کورونه ورکول کېږي. تفصیل د باز محمد عابد په راپور کې.
ننګرهار ته له پاکستانه راستانه شوي کډوال چې په جلال آباد ښار سربیره په بیلابیلو ولسوالیو کې د کرایه په کورونو کې میشت شوي، له حکومت نه غواړي چې د کورونو لپاره دې ورته نمرې ورکړل شي. محمد طاهر چې د کونړ ولایت د وټپور ولسوالۍ دی او اوس د ننګرهار خیوي ولسوالۍ کې د کرایه په کور کې اوسېږي وویل،
دلته چې رالو دا محترم زموږ د صدر صاحب نه دی اشرف غنی، دی ویلي چې دیو ته به ډالرې ملاویږي، دیو ته به نمرې ملاویږي، دا شی ملاویږي، هغه شی ملاویږي، دلته چې موږ ته سم ملاو نه
شو. پونم یو تن چې تازه له پاکستان نه خپل هیواد ته راستون شوی د سرپنا لستونز شکایت کوي.
پرونه مونږ نه لرو رښتیا خبره، مونږ د ننګرهار ولایت دي ته درې نوري او اوس ته زو بس برچا مینه کې بدن نه کیو فکر دشته او هغه روس چې اوازه ده چې زایونو ورکي که بس زایونو نمرې شروع شو بیا ولاړ شو هغه نمرو ته بس.
د ننګرهار د کډوالو او راستنیدونکو چارو رئیس غلام حیدر فقیرزی وایي چې راستنو شو کډوالو سره په تورخم کې د خوراکي او غیر خوراکي توکو د مرستې تر څنګ نقدي مرستې هم کیږي او د سرپنا لپاره یې د یو خرګو ټی د جوړېدو چارې پیل شوي چې 1500 کورنۍ به پکې ځای په ځای شي.
15000 زیات وګړي راغلي دي، تقریبا 15000 دغه راغلي نه راغلي
دی. وایي د تیرو دوه میاشتو راهیسې له پاکستانه د راستنیدونکو غیر راجستر کورنیو سره د خوراکي او غیر خوراکي توکو د مرستې تر څنګ د کورنۍ له هر غړي سره 3500 افغانۍ نقدي مرسته هم کیږي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
دا خبری مجله تر اونی مبجو ده.
خبری است نوکیا او اپل کمپنیو په 2011 میلادي کال د اختراع د حق پر سر په خپل منځ کې لانجه حل کړې شو، خو اوس بیا د دواړو ترمنځ جنجال پیدا شوی دی. دا ځل اپل شرکت مستقیما پر نوکیا دعوه نه ده کړې، بلکې پر هغو درېمګړو کمپنیو دعوه کړې چې د نوکیا په استازیتوب د ټکنالوژۍ په برخه کې د ځینو اختراعاتو د مالکیت ادعا کوي. اپل په خپل عریضه کې ادعا کړی چې نوکیا د ثبت شویو اختراعاتو له حق څخه د استفادې د جواز په صادرولو کې له دې شرکت سره منصفانه موافقه لرلې، خو اوس د زیاتې ګټې د ترلاسه کولو لپاره درېمګړو شرکتونو ته د خپل حق د لیږدولو په حال کې دی. د دواړو ترمنځ وروستی اختلاف د 2009 میلادي کال د اختراع د ثبت د حق په اړه و.
د خبری مجله کې نړیوالو رسپانو ته هم کتنه کوو او نور مسایل هم څېړو. د ننګرهار د سپین غر غیر رسمي ولسوالۍ قومي مخاورو په دې ولسوالۍ کې د داعش ډلې د ځپلو په هدف د عملیاتو غوښتنه وکړه. د افغانستان په ختیځ کې د سرحدي قواو یو قمندان وایي د خپل فعالیت په ساحه کې به د دولت ضد وسلوالو هر ډول فعالیتونه شنډ کړي. د پکتیا والی ژمنه وکړه چې په دې ولایت کې به پانګوالو لپاره د یو صنعتي پارک د جوړولو او هغوی ته د لازمو اسانتیاوو د برابرولو لپاره ګامونه واخلي. د پاکستان دفاع وزیر خواجه آصف ظاهراً اسرائیل ته د ځوابي اټومي برید ګواښ وکړ. پاکستان وایي د ښه نیت له مخې 220 هندي کب نیونکي خوشې کړل. ایران ویلی له امریکایي شرکت بوئنګ څخه د اخیستونکو اتیا الوتکو نیمایي قیمت به ورکړي. او د مسکو چارواکي وایي د الکساندروف ډلې لږ تر لږه 18 هنرمندان او کارکوونکي په تور سمندرګي کې د روسیې د پوز د الوتکې په سقوط کې مړه شوي دي. تاسی ازادي رادیو ته واجیست او سم د نړۍ ځینو خبرونو ته کتنه کوو چې د افغانستان په اړه څه خبره کړې دي. ډیپلوماټ خبرونه په خپل تازه غړ کې د افغانستان په باب یو لیکنه خبره کړې چې سرلیک کیدی ایران او روسیه په افغانستان کې پر امریکا د فشار راوستلو لپاره فرصت ته ګوري. د مقالې لیکوال عطا نصیب په لیکنه کې له وسلوالو طالبانو سره د ایران او روسیې د همکاري پراختیا ته اشاره کړې چې د لویدیځو هیوادونو پام یې ځان ته اړولی دی. د لیکنې په یو برخه کې راغلي که څه هم د وسلوالو طالبانو له سختریزې ډلې سره د تهران اړیکې زړه خبره ده، خو د مسکو لخوا له دې ډلې سره د محتاطانه همغږۍ په اړه شکونه په افغانستان کې امریکا او د هغې پوځي مبارزې ته یوه خطرناکه مسأله ګڼل کیږي. د ډیپلوماټ خبرونه په باور د پاکستان ترڅنګ چې د طالبانو دودیز ملاتړ ګڼل کیږي، واشنگتن اوس په دې اړه اندیښنه لري چې د سیمې ځینې هیوادونه به طالبانو ته په مشروعیت ورکولو سره په افغانستان کې د امریکا حضور ته خطر پیښ کړي. د ډیپلوماټ خبرونه په لیکنه کې دې ته اشاره شوې چې تهران اوس له طالبانو سره اړیکې پراخي کړي دي، که څه هم مخکې طالبان په پټه ایران ته تلل، خو اوس دغه هیواد په ښکاره طالب مشرانو ته بلنه ورکړې چې په یو اسلامي کانفرانس کې برخه واخلي او دغه طالب مشران یې منځلاري بللې دي. بلخوا د لیکنې په حواله مسکو هم داسې فرصت ته انتظار باسي چې وکولی سي په افغانستان کې واشنگتن ته زیان ورسوي. هغه کار چې درې لسیزې مخکې هم پخواني شوروي اتحاد په افغانستان کې کاوه. ډیپلوماټ لیکي خو پر افغانستان د پخواني شوروي اتحاد د یرغل پر مهال زیاتې سیمې د مجاهدینو لاسته ورغلې وې او د پخواني شوروي اتحاد سور پوځ یې مجبور کړ چې له افغانستان څخه ووځي. د لیکنې په باور شوروي قواوو په افغانستان کې زیات جنایتونه وکړل. په لیکنې کې پاکستان ته هم اشاره شوې چې نه غواړي له واشنگتن سره په مستقیم ډول په مقابله ووړي، خو د دغه هیواد هدف تل دا و چې پر افغانستان کنټرول او نفوذ ولري. له بریتانیا خبریدونکي آنلاین خبرونې ډیلی میل پرون د یوې افغاني پیلوټې پر برخلیک لیکنه خبره کړې چې ویلې دي زه پر خپل ژوند ډیرېږم. خبرونې لیکلي 25 کلنه نیلوفر رحماني د طالبانو د رژیم تر نسکورېدو وروسته د افغان پوځ لومړنۍ ښځینه پیلوټه ده چې د مرګ د ګواښونو له کبله مجبوره سوې په امریکا کې د پناه غوښتنه وکړي. د خبرونې په لیکنه کله چې میرمن نیلوفر او کورنۍ ته د مرګ وښونه وسول، هغه مجبور وسوه څو وارې له یو ځایه بل ځای ته کډه سي. ډیلی میل خبرونه زیاتوي وروسته له هغې چې میرمن رحماني امریکا ته ولاړه، کورنۍ یې د اخترونو له کبله مجبور وسوه درې وارې له یو ځایه بل ځای ته کډه وکړي. نیلوفر رحمانی ته په 2015 میلادي کال کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د زړورو ښځو نړیواله جایزه هم ورکړل شوې وه. افغان پیلوټ نیلوفر رحمانی تیر دوبه په ارکانساس ایالت کې د امریکا له هوایي ځواک څخه د روزنې ترلاسه کولو په هدف امریکا ته سفر وکړ. دغه روزنه تیر پنځشنبه پای ته ورسیده. په پام کې و میرمن رحمانی د شنبې په ورځ افغانستان ته ستنې چې دا کار یې نه دی کړی. د هغې مدافع وکیل ویلي که چیرې میرمن نیلوفر افغانستان ته ستنېږي د خوندیتوب په اړه سختې اندېښنې سته. د ویلی نیلوفر ته ورکړل سوي اخترونه ټول مستند سوي دي.
کشمیر له پکتیکا په خپل پیغام کې لیکلي ډیورن کرښې ته نږدې په انګور اډې سیمه کې د نورو کلونو په نسبت سږ کال د پاکستان ډېرې پوستې مخکې راغلي دي.
زموږ ټول غار د پاکستان په ولکه کې دی. هیله د دولت مخاوني سي. مولا یعقوب عزیزی له زابله: زموږ په شملوڅو ولسوالۍ کې قابل ډاکټران نشته. د دې ولسوالۍ خلک په ژمي کې له سختو ستونزو سره مخامخ دي. روغتیا وزارت دې زموږ ولسوالۍ ته جدي پام وکړي. میرویس لیکلي چې موټر چلوونکی دی. د پکتیکا له شنکین ولسوالۍ څخه انتر غزنی او کابل پورې لویې لاره کې له پولیسو او اربکیانو نه ډېر پتنګ یو. په زوره پیسې رانه اخلي او وهلو ټکول بدرت هوي. د خدای لپاره زموږ غږ لوړپوړو چارواکو ته ورسوئ. پردیس چې وای معلول دی له لوګرې لیکلي: د معلولینو لپاره دې یو داسې پروګرام جوړ شي چې روغ انسانان معلولینو ته د همکارۍ توجه زیاته کړي او په بدو القابو یاد نه کړي. خو دا نه ده معلومه چې اوریدونکي دا غوښتنه له ازادي راډیو لري که له دولت نه. د پکتیا له سمکنې ولسوالۍ څخه سمیع الله حلیمي تندر لیکلي: ولسمشر اشرف غني دې په هیواد کې سوارلس پاس ښوونکو لپاره د لسان زمینه برابره کړي تر څو سوارلس پاس په شپاړس پاس بدل شي. او نادر د خوست نه: په ماسکو کې کیدونکې غونډه چې طالب مشران به پکې هم برخه اخلي شرمونکې او د افغانانو پر ضد ده.
مخکې مو مطبوعات ته په کتنه کې واوریدل چې افغاني پیلوټ نیلوفر رحماني په امریکا کې د پناه غوښتنه کړې ده. خو د افغانستان دفاع وزارت بل څه وایي. خان محمد سین براته وایي:
د افغانستان د دفاع وزارت په دې اړه چې د افغانستان یوې پیلوټې نیلوفر رحماني په امریکا کې د وسیدو لپاره غوښتنلیک ورکړی وایي چې د نظامي کمربند تړل د سرتیری او قربانۍ نښه ده او د دې برخې منصوبینو ته نه ښایي چې له امنیتي ګواښونو شکایت وکړي. د دې وزارت د ویاند مرستیال محمد رادمنش د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل: د افغانستان امنیتي ځواک د هغو ښځو لپاره چې په دې برخه کې دندې ترسره کوي تر ټولو خوندي چاپیریال دی. اغلی رادمنش وویل: نیلوفر رحمانی د شخصي ګټې لپاره خطر بهانه کړی دی.
ما فکر میکنم این بهانه ها اصولا از شان یک افسر که متعهد است و برای وطن.
زما په نظر دا بهانه دی یو افسر لپاره چې هیواد ساتنې ته ژمن شوی او د ملي ګټو ملي حاکمیت او د خاورې د ساتنې لپاره یې سوګند کړی خنه خایي. دغه خور چې په هوایي ځواک کې و دا ځواک د دوی لپاره تر ټولو خوندي چاپیریال دی. دوی په هوا کې پرواز کوي او له دندې وروسته پر ځمکه کینی او ټول امکانات ورته مساعد دي.
دا په داسې حال کې ده چې د نیویارک ټایمز د راپور له مخې د افغانستان لومړنۍ ښځینه پیلوټې نیلوفر رحماني تېره اونۍ په امریکا کې د یوې روزنیزې دورې وروسته په هغه هیواد کې د اوسېدو غوښتنلیک ورکړی دی. یاد ورځپاڼې لیکي: نیلوفر رحماني ویلي چې په افغانستان کې هر څه د خرابېدو په حال کې دي او د دې ژوند ته پکې خطر و. نیلوفر رحماني په افغانستان کې په وروستیو دیرشو کلونو کې لومړۍ افغانه ښځینه پیلوټه ګڼل کېږي چې په لومړی سند یې درې کاله وړاندې د شینډنډ له هوایي ډګر څخه ترلاسه کړی و. نیلوفر رحماني لومړۍ افغانه نه ده چې د روزنیزې دورې وروسته په یو بهراني هیواد کې د اوسېدو غوښتنه کړې، بلکې د راپورونو له مخې پخوا تر دې هم په سلګونو افغانانو چې ډیپلوماتان، ملکی کارکوونکي، خبریالان، ورزشکاران او محصلان پکې شامل وو، بهرنۍ هیوادونو ته د سفرونو په پای کې خپلې دندې پرېښي او هیواد ته راستانه شوي نه دي. صفیه فیروزی د نیلوفر رحماني په څیر بل افغانه پیلوټه ده چې اوسمهال د هیواد په هوایي ځواک کې دنده لري. صفیه فیروزی له ازادي راډیو سره په خبرو کې د نیلوفر رحماني دغه هڅه وغندله:
ما تقریبا نشه سال میشه که ما در هوایی پیلوت هستم. ما تا نظر نیستیم.
شاوخوا شپک کاله کیږي چې په هوایي ځواک کې کار کوم. نه ګواښ شوی یم او نه راسره بد چلند شوی. د ملت او شهیدانو له وینو پر موږ پنګونه کیږي. هر څومره چې لوړ مقام ته رسیږو د همدغو خلکو له برکته رسیږو. رحماني ښه کار نه دی کړی.
د افغانستان د دفاع وزارت د معلوماتو له مخې اوسمهال څه باندې 1500 ښځې د هیواد په ټولو پوځي برخو کې پر دندو بوختې دي.
د زابل ولایت لپاره د دولتي پانتون د جوړولو پروګرام پرون منظور سو. په ولسی جرګه کې د زابل یو استاذ عبدالقادر کلاتوال می د مرکې په پیل کې وپوښتې دغه پلان څنګه منظور سو.
د لوړو زده کړو وزارت د پوهنتونونو او لوړو زده کړو د تاسیساتو د عالي شورا لخوا څخه چې په عالي شورا متشکله 14 دولتي پوهنتونونو، همدارنګه د اقتصاد، مالیې، کار او ټولنیزو چارو، معارف د وزارتونو د معینانو همدارنګه د لوړو زده کړو د وزارت د رهبري هیئت څخه ډېرو وختونو تلاشونو راوروسته الحمدلله په دې وتوانېدلو چې هغه مسلم حق چې د زابل د خلکو دی، د زابل د بچیانو دی، او د افغانستان د اساسي قانون د حکم له مخې هم د لیسانس تر کچې پورې زده کړې حکومت مکلف دی چې د هر وګړي دپاره د هر افغان وګړي دپاره باید مهیا کړي. د زابلیانو حق ورته ورکړل شو او زه د لوړو زده کړو وزارت همدارنګه د ولسمشر او د ټولو دولتي اراکینو او هغه مسؤلینو چې په دې لاره کې د زابل د خلکو سره مرسته وکړه د زابل د خلکو په استازیتوب ورڅخه مننه کوم. په لومړي قدم کې به یوه پوهنځی د تعلیم و تربیې همدارنګه څلور ډیپارټمنټ څخه به متشکل وي او په راتلونکي نږدې وخت کې هم زیار په دې باندې دی چې زابل دپاره بله پوهنځی هم واخلو او ځینې نور هغه قانوني پړاوونه چې د پوهنتون دپاره اړین دي په هغو باندې له دې وروسته کار کوو. دا پوهنتون دولتي پوهنتون دی او دا به د زابل د پوهنتون په نوم وي. خپل فعالیت به انشاءالله چې په شپږ نوي کال کې تر هغو پورې چې تعامل جوړېږي هغه ژمنه چې د زابل د ولایت مقام په خاص ډول باندې د زابل والي ښاغلي بسم الله افغان مل کړی دی، خپل یو مېلمستون چې هغه ډېر ښه مجهز هم دی، یو پلاوی چې څو ورځې مخکې زابل ته تللی و په دې ارتباط باندې هغه لیدلی دی، مساعد هم دی. تر هغو پورې چې تعمیر ودانۍ جوړېږي په عملته به خپل فعالیت پیل کړي.
دا به د ځوانانو د ستونزو په حال کې څومره مرسته وکړي ځکه چې د زابل اکثره ځوانان په کندهار یا نورو ولایتونو کې اوس په پوهنتونونو کې لوړې زده کړې کوي؟
فوق العاده اغېزمن به وي، خاصتا زموږ د خویندو لپاره. زابل 50 کاله کېږي چې ولایت شوی دی، تر اوسه پورې زموږ یو خور هم په نورو پوهنتونونو کې نه لرو. دا به په لومړي قدم کې د زابلي خویندو لپاره، د زابلي پیغلو لپاره چې لوړ زده کړو سره مینهوال دي، د هغوی لپاره به ډېر ګټور وي. په دوهم قدم کې به د زابل د زلمیانو لپاره چې تر اوسه پورې په نورو ولایتونو کې زده کړې کولې، د هغوی لپاره به سهولت او اسانتیاوې برابرې کړي. په دې ډاډه او مطمئن یو چې زابلي ځوانان د زابل اولس د ښوونې او روزنې تعلیم او تربیې سره ډېر زیات مینهوال دي. دا چې تر اوسه پورې ورته زمینه نه مسایله شوي هغه بله خبره ده. له دې وروسته به انشاءالله چې زموږ ټول فعالیتونه متمرکز په ښوونه او روزنه یعنی د پوهنې او معرف په برخه کې به وي، ځکه چې معرف په زابل کې ډېر وروسته پاتې دی.
په ولسي جرګه کې د زابل استازی عبدالقادر کلاتوال وو. روسی چرواکی دی الوته کې د سقوط مسله څېړي چې دونی وی کسانې په نتیجه کې مړه شوي دي. تفصیل رضوان مراد ناوړي.
هلیکوپترونو، کښتیو او د ژغورلو ګڼ شمېر ډلو په تور سمندرګي کې د روسیې د یوې پوځي الوتکې د سپرلیو د موندلو لپاره د لټون عملیات ترسره کړل. خو د روسي مقاماتو په وینا په دې پیښه کې د الوتکې څلور اتیا مسافرو او اته تنه عملې څخه څوک هم ژوندی پاتې شوی نه دی. پلټونکي وایي د تروریستي برید د احتمال په ګډون د دې الوتکې د سقوط د سبب د معلومولو لپاره پراخ تحقیقات پیل شوي دي. د الوتکو د چارو یو شمېر کارپوهان وایي دا چې عمله ونه توانېدله چې د الوتکې د وضعیت په اړه له هوایي ډګر سره معلومات شریک کړي، دا احتمال قوي کوي چې ښایي دا پیښه تروریستي بڼه ولري. دا ټیو یو سلو څلور پنځوس پوځي ترانسپورټي الوتکه چې د روسیې د پوځ اړوند سندرغاړي او نڅاګر پکې سپاره وو او په سوریه کې د نوي کال د یو کانسرت د ترسره کولو لپاره روانو، له ساحلي خرسوشي څخه تر پرواز څو دقیقې وروسته وغورځېده. په غورځېدلې الوتکه کې یو شمېر هغه روسي خبریالان او ډاکټران هم شامل وو چې د جګړې په ډګرونو کې د کار تجربه درلوده. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د دې پیښې له امله نن ملي ماتم اعلان کړی دی او ژمنه یې کړې ده چې د قربانیانو له کورنیو سره به هر ډول مرسته وکړي. ټي یو یو سلو څلور پنځوس د پخواني شوروي اتحاد ساخت درې انجن لرونکي ترانسپورټي الوتکې دي چې په روسیا او د نړۍ په یو شمېر نورو هېوادونو کې ترې اوس هم ګټه اخیستل کېږي. د روسیې دفاع د وزارت په وینا په تور سمندرګي کې پرون غورځېدلې ټي یو یو سلو څلور پنځوس الوتکه په 1903 اتیم میلادي کال کې جوړه شوې وه.
د ژوند رنگونه
نجیب امیریم د غوشګرم پر اطفال موسی رئیس ما
کته دغه مسی په اړه معلومات راکړي چې تاسو په کوم کوم کارونه کوي؟
مونږ دلته تاکید هم زیات په رسامي او نقاشي باندې دا چې مونږ کار کوو. د وزل ماشومان ته ساينس هم لرو، انګلیسي ژبې زده کړه هم لرو، قرآني موزش هم لرو. نو دا ټول تاکید چې دا مونږ په وزل ماشومان باندې دا څو چې واستاو نه لري چې د مکتب نه بغیر بل ځای نه کې درس وای، دا نه هغ ټول رضاکاران سره یو ځای شوي دوی ته عملي کارونه ورخایو.
او څنګه داسې یو ذهنیت تاسو ته پیدا شو چې داسې یو ټولنه جوړ کړئ، یو مرکز جوړ کړئ چې دلته نجونې هلکان زده کړه وکړي؟ بیا په ځانګړې توګه هغه زده کوونکي چې دوی بې وزله دي،
وطن کې زموږ ډېر خلک لاسونه وایي، ګورو چې زموږ د کم اولادونه چې دي، نوی نسل چې دي، په مختلف لارو باندې دوی خشونت ته تشویقوي، انتحاریان تربیه کېږي، د قاچاق په دې شیانو کې دوی مصروفوي. موږ ویل چې ژوند کوو نو کاغذ خطرې، نو زموږ آینده اولاد، موږ خپل اولاد به همدغې سره ژوند کوي، نو که دوی ته موږ اوس کار وکړو نو آینده به زموږ ښه، زموږ اولاد به په ارام دوی سره ژوند وکړي. دغه ډېر ماشومان چې دي دوی په همدغې عمر کې چې دوی دغه د لس کلونه چې جګېږي، دوی باندې په بازار کې په نور ځایونو کې ډېر زیات ټارګیټ کېږي چې دوی نه استفاده وشي او چې توجه ورته نه کېږي، یا د فامیل یا د دولت یا د بل د خپل دوستانو توجه ورته نه کېږي، نو هغوی ته د کوم خلک چې وران کارونه کوي، یا مثلا مافیا ډرګس دي بل دي، دا د هغوی توجه ورته کېږي، هغوی ترې استفاده کوي.
ډېره زیاته مننه، خوشحاله اوسئ.
مننه تاسو نه.
شنونده رادیو آزادی هستید. با عرض سلام و صبح بخیر، من امید مرزبان در این مجله خبری با شما هستم. صدها نفر از طرفداران خیزش مردمی بر ضد داعش در ننگرهار مسلح شدند و ادعای تازه قمندان امنیه غزنی، راننده ها و اتحادیه ترانسپورتی با طالبان همکاری میکنند. در این باره گزارش های مفصل به شما خواهیم داشت، اما در آغاز سرویس خبری. سرخط چند خبر. قماندان امنیه غزنی ادعا کرده است که شماری از اتحادیه‌های ترانسپورتی به طور مستقیم در قاچاق انسان و مواد مخدر نقش فعال دارند. والی پکتیا متعهد شده که برای تجار این ولایت یک پارک صنعتی می‌سازد. و پاکستان می‌گوید 220 ماهیگیر هند را برای ابراز حسن نیت رها کرده است. تفصیل خبرها. قماندان امنیه غزنی ادعا کرده است که شماری از اتحادیه‌های ترانسپورتی به طور مستقیم در قاچاق انسان و مواد مخدر نقش فعال دارند. امین الله امرخیل دیروز ادعا کرد که این اتحادیه‌ها حتی درباره هویت و مسیر رفت و آمد سربازان نیروهای امنیتی به شورشیان طالب اطلاع می‌دهند. شهرهای کابل، قندهار که از غزنی عبور می‌کند، با تکرار شاهد توقف موتورهای مسافربری توسط شورشیان بوده و در بعضی موارد افراد مسلح مسافران این مسیر را ربوده و حتی کشتند. اولان اتحادیه های ترانسپورتی در این حال این ادعا را رد می کنند. والی پکتیا متعهد شد که برای تاجران این ولایت یک پارک صنعتی می سازد و تسهیلات سرمایه گذاری در این ولایت را فراهم خواهد ساخت. جنرال زلمه ویسا این مطلب را در ملاقات دیروز با صنعتکاران و تجار پکتیا ابراز داشت. عبدالله حسرت سخنگوی والی پکتیا در این مورد به رادیو آزادی گفت:
د پکتیا د صنعتکارانو ټولنې ستونزو په بیانولو کې تر ټولو وړاندې د صنعتي پارک د نشتون یادونه وکړه. ورسره د برق د نشتوالی او د دوی د جوازونو پر اخیستلو کې د بیوروکراتیکو خنډونو یادونه وکړه.
مقامات ولایت پکتیا میگویند که قبل از ساختن پارک صنعتی مشکلات کمبودی برق و کانالایزیشن در این ولایت حل خواهد شد. آنها میافزایند که تعداد زیاد تجار به سرمایه گذاری در این ولایت میل دارند، ولی برخی زیربناهای مورد نیاز باید بازسازی شوند. و خبرهای جهان. خواجه آصف وزیر دفاع پاکستان به نظر می‌رسد که در برابر خبر یک وبسایتی که معمولاً اخبار دروغین نشر می‌کند، اسرائیل را به حمله متقابل اتمی تهدید کرده است. وزارت دفاع اسرائیل روشن ساخته خبری که سایت AWD News از قول وزیر دفاع سابق اسرائیل نشر کرده هرگز واقعیت نداشته است. این سایت خبری از قول این وزیر سابق کابینه اسرائیل گفته بود که اگر پاکستان قوای زمینی خود را به سوریه بفرستد، ما با یک حمله اتمی پاکستان را نابود خواهیم ساخت. خواجه آصف در یک واکنش سریع در پیام توییتر خود نوشت که اسرائیل فراموش کرده که پاکستان هم یک قدرت اتمی است. وزارت دفاع اسرائیل روز شنبه در توییتر پیام داد که گزارش سایت نیوز AWD کاملا دروغ بوده. کارشناسان میگویند وبسایت مذکور تقلبی است. خبر دیگر از پاکستان. اسلام آباد میگوید 220 ماهیگیر هند را برای ابراز حسن نیت رها ساخته است. مقامات پاکستانی دیروز گفتند که این افراد از محبس شهر ساحلی کراچی رها شدند. شنیا حسین شاه، یک مسئول محبس کراچی، گفت
ہمارے پاس ٹوٹل 518 انڈین فشرمین ہیں، اس میں سے 220 انڈین فشرمین آج ریلیز ہو رہے ہیں جذبہ خیر سگالی کے تحت پاکستان
اور میگوید در مجموع 518 ماہیگیر ہندی نزد ما محبوسند. امروز 200 تن از این محبوسین برای ابراز حسن نیت از سوی حکومت پاکستان رها ساخته می شوند. در مرحله دوم به تاریخ 5 ماه جنوری آینده 219 دیگر از این ماہیگیران رها ساخته خواهند شد. حکومت پاکستان این اقدام را به خاطر سالروز تولد محمد علی جناح مؤسس این کشور و عید کریسمس اتخاذ کرده است. پاکستان گفته است آرزومند است که دهلی نو هم در یک اقدام مشابه ماهیگیران پاکستانی را رها سازد. تنش‌های اخیر در کشمیر روابط میان دو کشور اتمی همسایه را تیره‌تر ساخته است. و ایران میگوید حاضر است نصف قیمت 80 طیاره‌ای را که از شرکت آمریکایی بوئینگ خواهان است خواهد پرداخت. ایرنا، خبرگزاری دولتی ایران، به نقل از معین وزارت ترانسپورت این کشور اصغر فخریه کاشان این خبر را نشر کرد. با گزارش ایرنا، کاشان گفته که تهران حاضر است 16.6 میلیارد دلار به شرکت بوئینگ بپردازد. شرکت طیاره‌سازی بوئینگ تا حال در این باره چیزی نگفته است. قرارداد خریداری 80 طیاره مسافربری میان حکومت ایران و شرکت آمریکایی بوئینگ در 11 ماه دسامبر امضا شد. شنونده ی رادیو آزادی هستید روی امواج متوسط 12.96 FM 100.5. و حالا هم فهرست داشته های این مجله خبری. صدها نفر از طرفداران خیزش مردمی بر ضد داعش در ننگرهار مسلح شدند. ادای تازه قمندان امنیه غزنی، راننده ها و اتحادیه های ترانسپورتی با طالبان همکارند.
حتی بعضی از سربازای ما که از قندار یا هلمند رخصت نه لیمی موترهایی که یا می آمدند اکثرا توسط نمی دریورای یا همی اتحادیه به دشمن سپرده شده.
در تحولات جهان از نتایج تحقیقات تازه درباره علت سقوط یک طیاره نظامی روسی در بحیره سیاه خواهید شنید. در همین مجله خبری نشریه‌های پرتیراژ جهان را نیز ورق خواهیم زد و در برنامه رنگ‌های زندگی از بانوی میشنویم که تحصیلش را تکمیل کرده و حالا در جستجوی کار است.
در شفاخانه الیم سیویتی خدا داریم داده که شفاخانه زیاد برام پیشنهاد است با مو خاطر که میگن کبری در شفاخانه شخصی میگن یک چند ما مفت هم تو باز دیگه ما دیگه بیگه دیگه خسته شدم از کار کردن مفت یک ما دو ما سه ما میگن ایمان یک روز دو روز نیتانه او روز
سلام و صبح بخیر دوباره به کسایی که تازه به ما پیوستند. من امید مرزبان در این مجله خبری میزبان شما هستم. در بخش تکنیک همکارم سعید قادر است و به شما سلام میرسانم. ساعت 7:37 به وقت افغانستان است و این مجله خبری تا ساعت 8 ادامه خواهد یافت. صدها نفر که بخشی از حرکت معروف به خیزش مردمی بر ضد داعشند در ننگرهار مسلح شده و در پوسته های امنیتی جابجا شدند. مقام های امنیتی ننگرهار جابجایی این افراد را حداقل در 10 پوسته امنیتی ولسوالی پچیراگام تایید کردند. پچیراگام از ولسوالی های نزدیک به مرز با پاکستان است و یکی از مراکز فعالیت های گروه موسوم به دولت اسلامی یا داعش دانسته می شود. سلطان محمد سرور و جزئیات بیشتر.
دفتر مطبوعاتی ننگرهار دیروز گزارش داد که برای تقویت امنیت و مبارزه در برابر گروه دولت اسلامی یا داعش 500 نفر از جوانان قیام مردمی در 10 پوسته امنیتی در ولسوالی پچیراگام ننگرهار تنظیم و جابجا ساخته شدند. مقامات نیروهای مشترک ولسوالی پچیراگام و مقامات دیگر این پوسته ها را بعد از تأسیس به موظفین اداره امنیت ملی سپردند. یک گزارش دیگر از ننگرهار می رساند که یک گردهمایی دیروز به هدف هماهنگی میان مقامات ملکی و نظامی 11 ولسوالی شینوار در ولسوالی غنیخیل دایر شد. در این گردهمایی که به رهبری عبدالوهاب مومند ولسوال غنیخیل در کندک دوم لوای 4 پیاده برگزار شد، روی تقویت امنیت و جلوگیری از کشت کوکنار و قاچاق مواد مخدر تاکید شد. مقامات ننگرهار همچنین می گویند که بزرگان قومی و موسفیدان ولسوالی غیر رسمی سپینغر خواستار به رسمیت شناختن این ولسوالی و راه اندازی عملیات نظامی در برابر گروه دولت اسلامی یا داعش در این منطقه شدند. آنها در ملاقات دیروز با محمد گلاب منگل والی ننگرهار این تقاضا را مطرح ساختند. عطاءالله خوگیانی سخنگوی والی ننگرهار به رادیو آزادی در این مورد چنین گفت:
ننگرهار والی دغه لیدنی پر مهال د سپینغر ولسوالی مخاور سره
والی ننگرهار هنگام این ملاقات با بزرگان ولسوالی سپینغر وعده داد که برای رسمی شدن این ولسوالی تلاش‌های نهایی خود را انجام خواهد داد. اقدامات متعدد در این خصوص اتخاذ شده است. مراحل رسمی شدن ولسوالی سپینغر تا حد طی شده و آرزومندیم که با تلاش‌های کمی بیشتر این ولسوالی به رسمیت شناخته شود.
د لګو حل زلو پترس کی د سپینغر ولسوالی پر رسمی د ولسوالی په توګه پیژندل شي.
مقامات ننګرهار میگویند ولسوالی غیر رسمی سپینغر 200 هزار نفوذ دارد. ولسوالی های همسرحد پاکستان در ننگرهار مرکز عمده فعالیت های گروه دولت اسلامی یا داعش در شرق افغانستان پنداشته می شود. مقامات ننگرهار در این اواخر گفتند که در نتیجه عملیات دوامدار در طول سال 2016 میلادی که چند روز به پایان آن مانده است، ضربات سنگین به گروه دولت اسلامی در این ولایت وارد شده و نیروی رزمی این گروه ضعیف شده است.
سلطان محمد سرور گزارش می‌داد صدها نفر که بخشی از حرکت معروف از خیزش مردمی بر ضد داعشان در ننگرهار مسلح شده و در پسته‌های امنیتی جابجا شدند. فعالیت این افراد تا چه حد تحت کنترل حکومت است و آیا صلاح دادن به گروه‌های بیرون از چهارچوبات نیروهای امنیتی واقعاً در بهبود امنیت ننگرهار کمک خواهد کرد؟ برای گرفتن پاسخ این سوال‌ها و تصویر واضح‌تر از وضعیت در ننگرهار، شاه محمود شینواری خبرنگار رادیو آزادی در ننگرهار را با خود دارم و بیشتر از وای میپرسم. شنوری با عرض سلام، با سوال اول آغاز میکنم، آیا فعالیت ای افراد تا چه حد تحت کنترل حکومت است؟
ډیر زیاتمن مرزان صاحب په چراغام ولسوالی کې چې یو واری داعش وسلوالو په دغه ولسوالی باندې حمله وکړه او دلته د سیمې خلک چې هغوی خپل یو کمربند جوړ کړی وو او په دغه کمربند کې دوی جوړ کړی وو د داعش په خلاف باندې طالبان هم په کې وو. دغه مکمل په بشپړه توګه باندې ما او هغه صحیح چې هغه د داعش لاسته ولیدلی، خو وروسته چې کله افغان امنیتي ځواکونه عملیات وکړي په دغه ساحو کې بیرته هغه د سیمې خلک چې هغوی وسلې راپورته کړي وي دوی د امنیتي پوستې جوړې کړي او ځای په ځای کړي. تر اوسه پورې دغه ساحې مکمل امنیت چې دی هغه د امنیتي ځواکونه همدارنګه سیمې پاڅون کوونکو سره دی چې هغوی په پوستو کې زیدلی شوي دي.
تشکر شنواری. نکته دوم ای که برای امنیت مناطق ای حرکت چقدر مؤثر است و مردم عکس العملشان در این قسمت چی است؟
دخل که خود پخوان هم دقیقی را دوی دقیقی سیمیسی امنیت خبال ساعتی خوب نشد بانی چی دکومت دخوان دوی سر سپورت و چی او سرس در وصله آقا امکانات را تورسی او سم دقیقی کم خلق چی دید دادی سیمی خلق دید و گتاور پا دیوانی خلق وای چی دادی زد گتاور دی چی دوی بری سواهو که بلد دی بلدکیان داری لار گویاری پول ورط معلومی دی و هر آقا دولت و سوال مخالفین لکه د هغوی د ځپلو لارې ورته معلوم دي او اجازه نه ورکوي چې په دغه ساحې چې حمله ورباندې وکړي. یوازینۍ د دوی اړتیا چې مخکې درلودله هغه دا وه چې امکاناتو مسله وه، امکاناتو اوس هغه افغان امنیتي ځواکونو سره پوستین جوړې کړلې او د وسلو کمک یې هم ورسره کړی دی.
با تشکر شاه محمود شینواری خبرنگار رادیو آزادی از ننګرهار گزارش میداد. تا لحظات بعد فشرده مهمترین و تازه ترین خبرها را به شما خواهیم داشت و برنامه رنگهای زندگی هم در انتظار شما هست. قماندان امنیه غزنی ادعا کرده است که شماره از اتحادیه‌های ترانسپورتی به طور مستقیم در قاچاق انسان و مواد مخدر نقش فعال دارند. امین‌الله مرخیل دیروز ادعا کرد که این اتحادیه‌ها حتی درباره هویت و مسیر رفت و آمد سربازان نیروهای امنیتی به شورشیان طالب اطلاع می دهند. شورای کابل قندهار که از غزنی عبور می کند و تکرار شاهد توقف موترهای مسافربری توسط شورشیان بوده و در بعض موارد افراد مسلح مسافران این مسیر را ربوده و حتی کشتند. در گزارش نصرت پارسا می شنوید که اتحادیه های ترانسپورتی به این ادعای قماندان امنی غزنی چه پاسخ می دهند؟
موترهایی که مربوط برخی اتحادیه های مسافربری می شوند در برخی موارد هم انسان قاچاق می کنند و هم مواد مخدر. امین الله امرخیل قماندان امنی ولایت غزنی با بیان این مطلب می گوید در برخی موارد این موترها توقف داده شدند. آقای امرخیل که روز یکشنبه با رادیو آزادی صحبت می کرد همچنان اظهار داشت که شماره از راننده های برخی اتحادیه ها همکار مخالفان مسلح دولتند و در برخی موارد سربازان را به چنگ طالبان می دهند که در موترهایشان سفر می کنند.
بعض وسایط امنی اتحادیه را ما در قاچاق مواد مخدر انتقال تیزابی که مواد مخدر از او استفاده می شه، یعنی تریاک به مورفین و هیروین تبدیل می شه، ما دستگیر کردیم و انواع تخلفات و حتی یک تعداد زیاد تبانی با مخالفین هم هستند که بعضی از سربازای ما که به قندار یا هلمند رخصت نه لیمی موترهایی که یا می آمدند اکثرا توسط با تبانی و همکاری نمی دریورای یا همه تعادی یا به دشمن سپرده شده.
قماندان امنی غزنی در حال این اظهارات را کرده است که اخیراً شمار از اتحادیه های مسافربری در پیوند به آنچه اخاذی توسط پلیس می خوانند دست به اعتصاب زدند. اعتصاب کنندگان گفتند در شاهراها برخی نیروهای مربوط به پلیس از آنان اخاذی می کنند. بنیامین وردک رئیس انجمن اتحادیه های مسافربری زون غرب روز یکشنبه در صحبت با رادیو آزادی همه سخنان قماندان امنی غزنی را تایید نمی کند.
عرضی است که هر کس همین ناکاری خود اگر چی رقم جبران بکنه، ملامتی خود چی رقم بگوید، اگر دریورای ما مواد مخدر می باید با دشمن سرکار بره، چرا همین ارگان های کشیش ما قدر زیر کشکوری نمی گیره؟
اما قماندان امنی غزنی گفته است به زودی نام اتحادیه هایی را که راننده های آن در قاچاق مواد مخدر و انسان دست دارند افشا خواهد کرد.
فشرده خبرها در نیمه این مجله خبری. صدها نفر که بخشی از حرکت معروف و خیزش مردمی بر ضد داعشند در ننگرهار مسلح شده و در پوسته های امنیتی جا به جا شدند. والی پکتیا تعهد کرده که برای تجار این ولایت یک پارک صنعتی می سازد و تسهیلات سرمایه گذاری در این ولایت را فراهم خواهد ساخت. قماندان امنی غزنی ادعا کرده است که شماره از اتحادیه های ترانسپورتی به طور مستقیم در قاچاق انسان و مواد مخدر نقش فعال دارند، ادعایی که اتحادیه های ترانسپورتی آن را رد می کنند. پاکستان می گوید 220 ماهیگیر هند را برای ابراز حسن نیت رها ساخته است. وزیر دفاع پاکستان به نظر می رسد که در برابر خبر یک وبسایتی که معمولاً اخبار دروغین نشر می کند اسرائیل را به حمله متقابل اتمی تهدید کرده است. و ایران می گوید حاضر است نصف قیمت 80 طیاره را که از شرکت آمریکایی بوئینگ خواهان است بپردازد. تفصیل این خبرها روی صفحه اینترنت ما، آدرس ماست azadiradio.com و azadiradio.org. رادیو آزادی از ساعت 7 صبح تا 7 شام در 7 روز هفته با شما هست روی امواج متوسط 1296 و FM 100.5. پیش از اینکه بپردازیم به گزارش های خبری دیگر و برنامه رنگ های زندگی، از آرش همایون میشنویم که در شماره از نشریه های پرتیراژ جهان درباره افغانستان چه گزارش های چاپ شده.
نشریه دیپلمات در شماره اخیر خود تحت عنوان ایران به روسیه برای فشار بالای امریکا در افغانستان دنبال فرصتن، مقاله ای را در مورد افغانستان به نشر رسانیده است. حتی نصیب نویسنده این مقاله به مسئله گسترش روابط و همکاری های روسیه و ایران با طالبان اشاره می کند که توجه کشورهای غربی را به خود جلب کرده است. در یک بخش از این مقاله آمده است: گرچه روابط ایران با گروه‌های تندرو طالبان حرف تازه نیست، ولی از جانب دیگر تردیدها در مورد همصدایی محتاطانه مسکو با آن برای آمریکا و مبارزه نظامی و یک امر خطرناک پنداشته می شود. به نوشته نشریه دیپلمات، بر علاوه پاکستان که به طور سنتی حامی طالبان است، اینک واشنگتن در مورد این که برخی کشورهای منطقه با دادن مشروعیت به طالبان می توانند به حضور آمریکا در افغانستان تهدید را به وجود بیاورند نگرانی دارد. در این مقاله به این مسئله اشاره می شود که تهران با طالبان روابطش را گسترش داده است. گرچه در گذشته هم طالبان به طور مخفی به ایران می رفتند، اما اینک تهران به طور علنی از رهبران طالبان دعوت می کند که در کنفرانس اسلامی اشتراک کنند و این رهبران را میانه رو خوانده است. از جانب دیگر مسکو نیز در انتظار آن است تا بتواند در افغانستان به واشنگتن زیان برساند، کاری که 3 دهه قبل آن را اتحاد شوروی سابق انجام می داد. نشریه دیپلمات می نویسد، اما در وقت تهاجم اتحاد شوروی سابق بخش‌های زیاد افغانستان به تصرف مجاهدین درآمد و اردوی سرخ را مجبور ساخت تا از افغانستان خارج شود. به باور نویسنده اتحاد شوروی سابق جرایم زیاد را در افغانستان مرتکب شده است. در این مقاله به پاکستان نیز اشاره شده است که نمی‌خواهد به طور مستقیم با واشنگتن مقابله کند، اما همیشه هدف این کشور بوده است تا بالای افغانستان نفوذ و کنترل داشته باشد. نشریه آنلاین دیلی میل بریتانیا مقاله ای را در مورد سرنوشت یک پیلوت افغان به نشر رسانیده که گفته است در مورد مسئولیت زندگیش هراس دارد. نشریه می نویسد نیلوفر رحمانی 25 ساله بعد از سقوط رژیم طالبان نخستین پیلوت زن در اردوی افغانستان است که در اثر تهدیدهایی که متوجه زندگیش بود از امریکا درخواست پناهندگی کرده است. به نوشته نشریه آنلاین دیلی میل، نیروفر و خانواده‌اش به مرگ تهدید شدند و او مجبور شد تا چندین بار به مناطق مختلف بجا شود. وی بعد از آن که به امریکا رفت، خانواده‌اش مجبور شدند که 3 بار محل اقامتشان را تغییر دهند. در سال 2015 میلادی، از جانب وزارت خارجه امریکا برای نیلوفر رحمانی جایزه بین‌المللی زنان شجاع‌نیز داده شده است. نیلوفر رحمانی در خزان سال گذشته به ایالت آرکانساس امریکا برای آموزش از جانب قوای هوایی امریکا سفر کرد. آموزش وی پنجشنبه گذشته به پایان رسید و قرار بود روز شنبه دوباره به افغانستان مراجعت کند که این کار را نکرده است. وکیل مدافع وی میگوید اگر نیلوفر رحمانی به افغانستان برود در مورد مسئولیت وی نگرانی جدی وجود دارد. وی گفته است همه تهدیدهایی که نیلوفر رحمانی با آن مواجه است مستند ساخته شده است.
در مرور بر روزنامه‌های جهان، از وضعیت زندگی و همچنان درخواست پناهندگی نیلوفر رحمانی در امریکا شنیدید، اما وزارت دفاع افغانستان میگوید که هیچ تهدید متوجه نیلوفر رحمانی یکی از پیلوتان زن در افغانستان نبوده. این در حالی است که بر اساس گزارش نیویورک تایمز، نیلوفر رحمانی پیلوت زن افغانستان هفته گذشته پس از پایان دوره آموزشیش در امریکا درخواست پناهندگی کرده و گفته که زندگی وی در افغانستان با تهدید مواجه است. اما محمد رادمنش، معاون سخنگوی وزارت دفاع افغانستان، دیروز در صحبت با رادیو آزادی این سخن نیلوفر رحمانی را بهانه بیش ندانست. آرزو قیاسی و جزئیات بیشتر.
وزارت دفاع افغانستان در عکس العمل به درخواست پناهندگی نیلوفر رحمانی، یکی از پیلوتان زن در این کشور، میگوید بستن کمربند نظامی نشانه شجاعت بوده و شکایت از تهدیدات زیبنده شأن یک افسر نمی باشد. محمد رادمنش، معاون سخنگوی این وزارت، روز یکشنبه به رادیو آزادی گفت که قوای هوایی این کشور امن‌ترین مکان برای اجرای وظیفه برای زنان می باشد. وی در خطر بودن زندگی نیلوفر رحمانی را در افغانستان بهانه برای منافع شخصیش میخواند.
ما فکر میکنم این بهانه ها اصولا از شأن یک افسر که متعهد است و برای وطن خود قسم خورده که باید از منافع ملی، حاکمیت ملی و تمامیت ارضی افغانستان دفاع بکنه نیست. و این خواهر ما که در قوای هوایی بوده، قوای هوایی محفوظترین منطقه برای همه خواهران ما هست. اونا در فضا پرواز میکردن و بعد از اجرای وظیفه به زمین مینشستن و تمام امکانات برشان مساعد بوده.
این در حال است که به اساس گزارش نیویورک تایمز، نیلوفر رحمانی نخستین پیلوت زن افغانستان هفته گذشته پس از پایان دوره آموزشیش در امریکا درخواست پناهندگی داده است. به نقل از روزنامه، خانم رحمانی گفته است که در افغانستان همه چیز در حال بدتر شدن بوده و زندگی وی در این کشور با تهدید مواجه است. بریدمن نیلوفر رحمانی نخستین پیلوت زن در 30 سال گذشته در افغانستان خوانده می شود که حدود 3 سال قبل سند فراغتش را از مرکز آموزشی میدان هوایی شیندند به دست آورده است. این تنها پیلوت افغان نیست که پس از پایان دوره آموزشش درخواست پناهندگی داده است، بلکه به اساس گزارش‌ها شماری از کارمندان ملکی، نظامی، دیپلمات‌ها، خبرنگاران، ورزشکاران و محصلان پس از سفرهای رسمی، پایان وظایف و یا دوره آموزشیشان به افغانستان باز نگشته اند. صفیه فیروزی، دومین پیلوت زن و همکار نیلوفر رحمانی در شوکات نیروهای هوایی افغانستان است. خانم فیروزی در صحبت با رادیو آزادی درخواست پناهندگی نیلوفر رحمانی در آمریکا را کار نادرست خواند.
ما تقریبا 6 سال میشه که ما در خواهی هوایی پیلوت هستم. ما تا نوز نه تهدید دیدیم، نه بد رفتاری دیدیم. شوهر ما خب نوز خدر کشور پیش رفتن نیست، سر ما مصرف میکنه. سر ما خب از این خود ملت از خون امزی شهده سرمایه گذاشته سر ما. وقتی که با ما را در یک جای میرسانه در وقت ما خب توسط امزی مردم پیلوت شدیم، توسط امزی مردم نامشان پیدا کردیم. وقتی که ما علاقه در بوریم خب هیچ اصلا کار خوب نکرده، در نظر از من هیچ کار خوب نکرده.
به اساس معلومات وزارت دفاع افغانستان، همکنون بیش از 1580 زن در چوکات این وزارت مصروف ایفای وظیفه اند و برای آنان زمینه خوب کاری فراهم شده است. اما درخواست پناهندگی از سوی نیلوفر رحمانی در آمریکا نگرانی ها را به وجود آورده است و تاکید می شود که هنگام سفرهای رسمی و آموزشی به خارج باید از آنان تضمین گرفته شود.
Российской Федерации неизменно
сохраним зону свободной торговли с
Украиной.
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
Радио Азади, مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. و حالا از رویدادهای جهان، رئیس جمهور روسیه به خاطر حادثه سقوط یک طیاره این کشور که همه 92 سرنشین آن جان باختند امروز در روسیه ماتم ملی اعلان کرده است. این طیاره نو توپولوف 154 که 65 عضو یک گروه مشهور موسیقی نظامی را حمل میکرد دیروز در بحیره سیاه سقوط کرد. این طیاره از شهر ساحلی سوچی به سوی سوریه پرواز کرده بود. جزئیات بیشتر در گزارش سلطان محمد سرور.
هلیکوپترها، کشتیها و گروه‌های نجات عملیات دریافت اجساد کشته شدگان و پارچه‌های این طیاره در بحیره سیاه را دیروز آغاز کردند. مقامات روسی گفتند که این طیاره به سوی سوریه پرواز کرده بود و 84 مسافر و 8 عمله داشت و کسی از آنها زنده نمانده است. غواصان تا تهیه این گزارش 11 جسد را از کف بحر بیرون کرده بودند. 65 عضو گروه مشهور موسیقی نظامی الکساندروف سوار این طیاره بودند. قرار بود آنها به مناسبت سال میلادی جدید برای نظامیان روسی در پایگاه همیمیم سوریه یک کنسرت اجرا کنند. شماری از دکتران و خبرنگاران روسی که در میدانهای جنگ تجربه داشتند هم در این طیاره ترانسپورتی نو توپولوف 154 سوار بودند. تحقیق کنندگان میگویند همه احتمالات به شمول حمله تروریستی در این حادثه را بررسی می کنند. کارشناسان به این باورند چون عمله طیاره نتوانسته با برج مراقبت معلومات شریک سازد، احتمال حمله تروریستی در این حادثه دیده می شود. رئیس جمهور روسیه برای بزرگداشت یادبود قربانیان این حادثه امروز در کشور ماتم ملی اعلان کرده است. او به بازماندگان قربانیان وعده کمک نموده است. طیاره‌های نو توپولوف 154 ساخت دوران اتحاد شوروی سه انجن دارند که در روسیه و چند کشور دیگر مورد استفاده می‌باشند. وزارت دفاع روسیه گفت طیاره‌ای که دیروز در بحیره سیاه سقوط کرد سال 1983 ساخته شده بود.
رنگ‌های
زندگی.
میشه خدا معرفی کنه؟
دیدار ایمی هستم، یک تن مسنین مولانا جلدین محمد بلخی، رشته قابلگی.
بسیار خوب. چی وقت فارغ شدین؟
6 ماه میشه فارغ شدم.
بسیار خوب. این شوقتون بود که امیر شهر بخونین؟
شوق خودم هم زیاد بود، گاس مادرم زیاد شوق داشت که من قابلشم در آینده.
چطور بود درسش برات؟ تو خوشایند بود؟ با شوق ذوق میخوندی یا؟
ما خوش داشتم این رشته را و زیاد با شوقم خواندم. دیگه خوب سپریام شد، امتحان دولتی خودم دادم، امتحان دولتی هم کامیاب شدیم. دیگه در شفاخانه زایشگاه مکریان میرفتم، یک ماه اونجا رفتم دوره پرکتیک، مرا در اونجا رفتیم. دیگه در شفاخانه ملاله هم کار کردیم.
یعنی امیر اشترک خواندین حالا وارد شدن میتونین که در اسای عمل کار کنین؟
بله ها، وارد شدیم اینا در شفاخانه. الیم 33 خدا دادیم داده که شفاخانه زیاد برام پیشنهاد هست به مو خاطر که میگن کبری در شفاخانه شخصی میگن چند ما مفتم تا باز دیگه ما دیگه بیگه دیگه خسته شدم از کار کردن. ما یک ما دو ما سه ما میگم یک روز دو روز نیتانه او روز باز به مو خاطر ها دیگه میرم.
چقدر ضرورت از فیلن به نرس قابله در افغانستان؟
حالا به نرس و قابله زیاد ضرورت است، و خصوص از شهر کده دولایت ها زیاد ضرورت است، چون که طرف زیاد جنگ زده است که مردم نمیمانم. مثلا همی خود من اول دولایت نمیمانم که من برم، میگن وضعیت خراب است نرو. چی میکنی یک کارم باشه همجه پیدا کشو، اگه نشم نرو اونجا.
یه علاقمند هستی که دولایت بری کار کنی؟
بله علاقمند هستم، اگه من رو نمیمانن از طرف فامیل. میگه وضعیت خوب نیست، خراب است وضعیت ای وقت هم به دختر باز. یعنی به می خاطر اگه این فامیل ها اجازه نمیده که آدم بره طرف ولایت. امنیت خوب باشه، من علاقه دارم، به مخاطر هم خواندم که برم از در خدمت به افغانستان هم به وطن هم شما.
بسیار خوب. خب تشکر از خودت.
شنونده رادیو آزادی هستید. روی امواج متوسط 1296 و FM 100.5. فقط چند ثانیه با پایان این مجله خبری باقی مانده و این چند ثانیه را اختصاص می‌دهیم به چند پیامی که از طریق تلفن‌های افغان بی سیمتان شما به رادیو آزادی فرستادین. عبدالواسی آرمان از لوگر نوشته است حکومت می‌خواهیم که به جوانان ما زمینه کار را فراهم کند. گلمیران عثمان خیل از ولسوالی نهرین نوشته است نیروهای خیزش مردمی اگر از سوی دولت افغانستان حمایت شوند در مقابل داعش خیلی مفید و مؤثر خواهند بود. محمد قاسم زواک از ولایت هلمند نوشته است طالبان می‌خواهیم تا از جنگ دست بکشند، به صلح یکجا شوند و به ساختن افغانستان کمک کنند. پیام‌های دیگرتان در برنامه‌های بعدی پخش خواهند شد. ما حالا با پایان این مجله خبری رسیدیم. من امید مرزبان از شما اجازه می‌خواهم و شما را دعوت می‌کنم به شنیدن ادامه برنامه‌های رادیو آزادی. حالا در یک ساعت دیگر سال محمد صالح با شما هستیم.